په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې د جوزجان ولي وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. په سیمه کې د داعش د ماتېدو په اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. دغه راز د جلال آباد د ننګرهار ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه هم ځینې اقدامات شوي. دا هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني ته یوه میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. خولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم شوی داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنه ته ورسید. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. او د ایران پارلمان د دغې بعد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتیو ته ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې دولت ته د تسلیم سوي او داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنو ته ورسید. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنی قمندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل چې په تسلیم سوي کسانو کې ډېر ښځې هم شامل دي او مهم قمندانان هم پکې دي. دوی وی د سحر څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سوال مولوی عزیز رحمان په دوی کیسته چې د هغوی عمومي امر دی مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکښسته. د درزاب امنی قمندان زیاته کړې چې ټاکل شوی دغه کسان شبرغان ته انتقال سي. بلخوا وسلوالو طالبان ویلي چې د تیر شپې په جګړه کې دو شپې ته تنه داعش وسلوال چې یو وشتنې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوي دي. دیارلس تنه وژل سوي او 50 نورې لا ترک دي. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل څلور زره کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ملګر ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجری لمریز کال د حمل یو دیرشمه نیټه د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو له قوله راغلي چې وایي دا اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو مهم اقدام دی او دا چې ملګري ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین محل ویش څخه ډاډ ترلاسه شي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیر شپې عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد سی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برکی برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړي کې تاوه چې د یادو عملیاتو د بمبار په فایله کې په تعداد د 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلا او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفین ژوندي نیول شوي دي او وایي افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 1499 کال د کانکور پاسمیانه کې د څباندې 150,000 ګډونوالو له ډلې څخه شاوخوا 15,000 کسان د لوړ زده کړو دولتي مؤسسو ته بریالي سوي دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر د کانکور پاسمیانه د نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې د ګډونوالو څخه 12,000 نور کسانو نیمه عالی مؤسساتو ته هم لار پیدا کړې ده. د دې پاسمیانه د نتیجې لمخې د کابل ولایت اوسیدونکو تحمینه د سرجنې کانکور عمومي اول نمره اعلان شو. زموږ خلاصه د ریډیو اوري. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژور اقتصادي ستونزو له کبله د عامه نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او د دغه هیواد د پولي واحدیا کرنسي د بیساری لویدو پاړه و پښتل سي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن دا راپور ورکړی دی. دغه راپور لمخې به د ایران ولسمشر څخه دا وضاحت هم وغوښتل سي چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو دوه کاله وروسته لا ولې ایراني بانکونه نړیوالو مالی شبکو ته محدود لاسرسی لري. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران د نورو بندیزونو د لګیدو ګواښ وکړ. د روحاني اداره له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. او فیسبوک وایي چې داسې هڅو ته متوجه شوي چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاس وهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاس وهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 تقلبي پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای شویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو د مخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد سوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیه تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشي ټاکنو کې په لاس وهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
لفری بازار مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د جوزجان ولی وای د عیش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی دی.
په درځه او په کوڅه کې کومه د عیش دله موجود نه دی او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې وسله والو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپل روسیا په دې کې داخله ده دی په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره هم نوي اقدامات شوي، خو آیا دغه اقدامات کافي دي؟
دښمن د پلانونو کښتول سندولو له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام سره، آیا د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات به سم ترسره شي؟
یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کېږي، هغه به په ناکافي چمتووالي او د ډېرې ستونزو سره به مخ ته ځي.
د هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیم شوي دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ویلي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او 130 زیات هم ژوندي نیولي دي. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی، له مزار شریفه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي هم د شي بار سره اندي ټيليفون پلي کړي. حبيب زاي صاحب، د سیمه وضعیت څه ډول دی؟
سلام تاسو ته نوري صاحب او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لا تیر راپدي خو په جوزجان ولایت کې د تاسو بولس پلي څخه حکومت تقریبا 250 شان د ملا مولوی حبیب الرحمن پمشی او د حضرت مرسیال مفتی نعمت الله پمشی دولت ته تسلیم شوی دی. او په پام کې دا د جوزجان امنیتي چارو کوایل چې دا کسان بنن شپه د جوزجان مرکز ته را انتقال شي. په 250 کسانو کې چې په دولت ته را تسلیم شوی دی، کابو 10 تنه یې ښځې دي او د دې تر څنګ بهرني جنګیالي هم پکې شامل دي.
بله، بله حبیب زی صاحب، تاسو له د دوی د دوو کسانو د تسلیمې دو چې د مولوی مو بخې د مفتی نعمت الله هم چې د دې دلی مرستیالو په سیمه کې فعالیتونه کول، داسې ویل کېږي چې مخکې هم د دولت تسلیم شوی او د طالبانو په لیکو کې جنګېده.
مولوی نعمت الله تقریبا اوو کلونه را په دې خوا د دولت په ضد د جوزجان او سریپول په سرحدي سیمو کې همدارنګه په قوشتېپه او در دب ولسوالیو کې د خپلو جنګلیو سره یوځای د حکومت پر وړاندې جنګېده، خو کابو دوه کاله دمخه یو ځل جنرال د ولسمشر لون مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم ته په جوزجان ولایت کې تسلیم شو، خو د ځینو نارضایتیو له امله بېرته له دولت څخه را واوښت او د داعش لومړی ګروپ بېرته په درزاب ولسوالۍ کې جوړ کړ، او نه یوازې د دولت پر ضد بلکې هلته د طالب وسله‌والو مخالفینو پر ضد هم فعالیت ترسره کوه. او دا کسان چې دولت ته تسلیم شوی دي د دوی مشر مولوی حبیب رحمان کوي چې د شمال په سخته د داعش ډلې مشر بلل کیږي.
تاسو چې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت له نږدې تعقیبوي، اکثره وختونه راپورونه مو ورکړي دي، په سیمه کې دغه نوی پرمختګ جوزجان چې ناآرام و د داعش د وسلوالو د فعالیتونو له وجې او دغه راز د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړو له امله ډیر خلک دې ته اړ شوي وو چې خپلې سیمې پرېږدي، سیمه ډیره ناامنه وه. دغه وروستی پرمختګ به په مجموع کې په ټوله کې د افغانستان مالی ولایتونو د امنیت باندې څه ډول اغیز وکړي؟ څه وایي په مزار شریف کې چارواکي؟
نوري صاحب ته چې داشتلې د جوزجان ولایت د درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ څخه په نورو شمالي ولایتونو کې لکه سریپول، فاریاب او په تیر کال کې په مزار شریف کې هم خپل فعالیتونه کنټرولول، او دوی اوس مهال د معلوماتو پر بنسټ او هغه اداوي چې شوي دي د طالبانو د چې طالبان او داعش ترمنځ جګړې لاتیر شپې تردم زور اخیستی و دا مجبور شو چې دولت سره یو ځای شي. نو په بلخ کې په نور شمالي ولایتونو کې له ملکي کسانو سره او د مدني ټولنو له فعالینو سره چې کومې خبرې درلودې، دوی ویل چې دغه یو ځای کېدل له دولت سره د داعش ډلې د مجبوریت له مخې دي، او د وخت په تېرېدو سره او د زمینې د په مساعدېدو سره به ګمان دا کېږي چې دا ډله بیا هم له دولت څخه جلا شي او خپل فعالیت د دولت په مقابل کې او حتی د طالب ډلې په مقابل کې ترسره کړي، ځکه چې تر دې پخوا هم مفتي نعمت الله ورته عمل ترسره کړی و. په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول کوم چارواکو سره چې د شیخ قلوبدي له مشرانو سره مو خبرې درلودې، دوی د دې ډلې یوځای کېدل فلحال د شمال زون د ولایتونو امنیت ته ښه ګام او ښه پیام بولي.
د داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو یا په شمال کې د دوی دغه مرکز د لمنځه وړلو لپاره طالبان له مختلفو ولایتونو سره راټول شوي، او شاوخوا 4000 دغه راز ویل کېږي چې د طالبانو د سرقته هم له هلمند ورغلي وه. څه راپورونه لري چې آیا دوی په سیمه کې پاتې دي او که چیرې دغه وروستیو عملیاتو وروسته له سیمې وځي یا وتلي دي؟
نوری صاحب، داعش ډلې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ د سردرې او مغلي سیمه کې د دوی هغه اصلي مرکزونه وو، او څرنګه چې ما څو شېبې دمخه د درزاب ولسوالۍ له امنیه قماندان تورن اسماعیل سره خبرې درلودې، هغه ویل چې تقریبا له بادغیس، فاریاب، سمنګان، بلخ او ځینې نورو شمالي ولایتونو څخه تقریبا 4500 طالبان راټول شوي وو، او د دوش پورا په دې خوا د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف په درزاب او قوشتېپې ولسوالۍ کې همدارنګه د سریپول او جوزجان ترمنځ په ځینو سرحدي سیمو کې خپل عملیات د داعش په وړاندې ترسره کړ، چې له همدې وجې دوی مجبور شول چې یو تعداد چې پکې بحریانان هم شامل دي طالبانو سره یوځای شي، او ځینې نور چې د مجبوریت له مخې له دولت ته تسلیم شول.
بلې مجیب الرحمن حبیب زه له تاسو یو دنیا مننه له مزار شریف د ازادي راډیو خبري یالو چې د جوزجان د ورستي وضعیت په تیر بیا د درزاب ولسوالۍ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش اصلي مرکز پکې د وسلوالو طالبانو لخوا له منځه وړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات ورستي معلومات را سره شریکول. مخکې مې د جوزجان له والي سره هم په دې اړه مرکه وکړه. د جوزجان والي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوی خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ دی. لطف الله عزیزی وویل د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره ښایي امنیتي وضعیت ښه شي، خو دی فکر کوي چې له دې وروسته ښایي بیا هم دې ته اړتیا وي چې په سیمه کې عملیات دوام ومومي. ښاغلی عزیزي وویل
اوس الحمدلله د خدای سره د زاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی هغه منځه وړلې دي، ختم شوه ده او تقریبا 200 کسان زیاده تا دولتي ځواکونه تقسیم شوه ده. اوس په دې حقیقت کې په درزه او په قشتپک کې کومه داعش ډله موجود نه دي، اوس ختم شوه ده. مګر د طالبان ډله په دې او د درزه او قشتپک اوس هم ډېر دي. موږ هغه وخت پورې خپل حل زلو ادامه ورکو او خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مغز سره ختم شي و هغه تا هغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي.
د جوزجان والي لطف الله عزیزی او چې شیبه مخکې می ور سره خبري وکړي، د افغانستان په شمال کې وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یادایش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې آیا کمې شي؟ په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د امنیتي چارو له کارپو امر الله امان سره مرکه کړې. ښاغلی امان، لومړی د روسي پرمختګ په اړه وایي.
معلوم شو دوی خپل عربي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم سوی دی تقریبا، چون دو درې علته یو خو یې په همدغه ده ټول د ورځو کښې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیولو ورته هغه کومې لارې د اکمالاتي چې وي هغه پرې باندې قطع سوې وې. له بل اړخ نه یې نابلدي دي اراضي وه چې یو تهران خارجیان دي په دې کښې فعلا تر اوسه پورې نه دي ویل سوي دي، اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم پکې دي چې هم یې نابلدي دي اراضي سره وه، بنان دوی مجبوره سوله تسلیمېدلو ته.
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل، او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه. او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري، او ویل کېږي چې له طالبانو سره یې ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کښې هېڅ شک نشته، لکه موږ مخکې مې چې اشاره ورسره وکړله چې تقریبا په دې 4-5 ورځو عمومي جنګ کښې او هغه قوتونه د طالبانو چې له عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې ورته راټول شوي وو او دوی ورته غوښتله چې خپله جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې، او شک په دې کښې زه نه ګڼم. لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي وو، مخکې هم چې دغسې شواهد وو چې روسیې له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې وې طالبانو ته، او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته چون دلته په شمالي سیمه کښې ډېر زیات خطر ګڼي، خپله ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، خپله روسیه په دې کښې دخیله ده دوی په ځپلو کښې. زه په دې کښې شک نه لرم، ولې دوی بودن هلته ځکه زیات خطر ویني. د دوی هغه اشار چې سوی ده دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې وه، هم د روسانو لاس پکې وه، او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دې ګاونډیان دي سره د پخوانۍ شوروي او د نننۍ روسیې سره دوی تېنه اطلاع درلودله. همدغسې یو مرکز په بدخشان کښې هم وه چې د هوایي له طرفه دوی وځپل سوله، د خپله د بین المللي دوستانو له خوا نه وځپل سوله په بدخشان کښې هم.
د امنیتی چارو کارپوه امر الله امانو چې په جوزجان ولایت کې د داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د داعش په ماتېدو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې یو څه رفع شوي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. د ښاغلي امان سره بشپړ مرکزي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اوریدلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
پر جوجان سربیره د غراز ننګرهار هم د داعش یو اصلي مرکز ګڼل کیږي. داعش چې په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره راوټوکېد په وروستیو کې په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي. وروستیو څو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار او جلال آباد امنیتي وضعیت په پام سره امنیتي چارواکو نوي اقدامات وکړل. د ننګرهار د جلال آباد امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. خو یو شمېر لوري په انتقاد کوي او وایي چې دا د ملي اردو دنده نه ده چې د ښار امنیت وساتي، بلکې د پولیسو او د اکتشافي او د غرض د استخباراتي ادارو انکار دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر راپور کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبره په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
من د پلانونو کښتول سندولو له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت دپاره، د محدود وخت دپاره، د ښار امنیت تامین لپاره اردو ته سپارل کېږي، د فتن دپاره به ښه وي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې، د امن په راوستلو کې، د نظم په ساتلو کې پولیس کاري کوي.
ښاغلی زمری د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې تر څنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبې ورځې د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپله فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وختي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډلهییزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په ډاډمنه توګه منځ راشي. امنیت رامنځته شو، هلته د تنفیذ قانون مسؤولین خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
خغل رادمنش وایي داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسی اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بے باوره کړي. خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزو ته په پام سره د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به شفاف وي. په دې اړه د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1398 هجري لمریز کال د وري په 1 دېرشمه ترسره شي. نور حال د رحمت الله افغان پر پټ کې
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي، خپله دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده، نړیوال ټولنه خپلې پښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي، یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي په خپل وخت نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د 1990 کال د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېر اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ تشویش نه لرو، نو آمادګیان ورته شته، ولی غټې ننګونه چې زموږ په مخ کې دي دا ده چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي، بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو، او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي، نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت کې ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
و مردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري. نن اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د روان کال د وري په 1 ترسره شي، خو یو شمیر بنسټونه لکه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو پر انتخاباتو چې انتخاب کوو چې د کمیسیون تر اوسه ورته پوره تیاری نه دی نیولی، بیا یې هم د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. و مردل چې د افغانستان د آزادو او نه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې دی په دې کې شک کوي چې کمیسیون به وتوانېږي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. د موضوع نور تفصیل عصمت سروانه اوروي.
د ایران د اسلام نیمه رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له ښاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غشتلیو هیوادونو سره له اتمي موافقې 2 کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه، د ریال د ارزښت د سخت کمیدو بل تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي، د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خبرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122,000 ریالو ته وخوت، د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیک له ولسمشر حسن روحانی څخه د نهایي هلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحانی حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت، د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهره کړې وې.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې زرغونه منګل ته سپارم چې راتلونکي او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. زرغونه جان، خیر اغلاست.
با تشکر از شما قایه نوری و سلام به شما شنونده های گرامی.